جوړ په خیر دا مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ لا ساده راډیو ناوړي دی. خبري مجلې ته مو از فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمباله تر کله کو مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي د افغانستان په لویدیځ کې د مې میاشتې له لومړۍ ورځې سختو بارانونو او سیلونو نږدې څلوېښت زره کسان زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون پنجشنبې پر خپل اکسپانیا پخواني ټویټر لیکلي، سیلونو ډېر زیانونه کورونو، کرنیز محصولاتو او څارویو ته رسولي دي. اوچا وایي که څه هم له زیانمنو شو ټولنو سره بیړنۍ مرستې شوي، خو دوی د اوږدمهاله ملاتړ په شمول زیاتو مرستو ته اړتیا لري. بل پلو د طالبان د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پرون پر خپل اکسپانې پخواني ټویټر ویلي، د افغانستان یو شمېر ولایتونه په راتلونکو دریو ورځو کې د سیلابونو لږ وخت سره مخامخ دي. د دې وزارت په خبره د کابل او هلمند دا سندوزو حوزو په ګډون د پنشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کندړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه شوې ده. په دې سیمو کې له خلکو غوښتل شوې دي چې د سندونو غاړو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. په سرپل ولایت کې په ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون ناوخته د سرپل ښار اړونده د لاتی کلي د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. د پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. که څه هم د بس د چپه کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو معمولا د چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي یلات ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا یالت د مردان ښار په جلاله پل سیمه کې نن په یوې چاودنې کې درې کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون اته کسان ټپیان شوي دي. د مردان د پولیسو مشر زهیر افریدی ویلي، له دغه پله سره له وړاندې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د پولیسو د یو موټر د تېرېدو پر مهال پرې چاودېدلې دي. په ټپ شویو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. دغه په خبره ټپیان د درملنې لپاره د مردان روغتون ته انتقال شوي او د مردان د پولیسو په وینا د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. نن په ایران کې د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې د تیر دور دوه مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سید جلیلی سیالي کوي. د دې کاندیدانو په تیر دور کې د بریا لپاره کافي رایې نه ترلاسه کړې. مسعود له اصلاح غوښتونکو کاندیدانو دی او سید جلیلی هم له توندلارو نظام پلوه کسانو څخه دی. په ایران کې داسې وخت ټاکنې ترسره کیږي چې ګڼو کسانو له رایې ورکولو ډډه کړې ده. د ولسمشرۍ لومړۍ دور ټاکنو کې د راپورونو په اساس د رایو په شرایطو له برابر کسانو څخه کم څلوېښت سلنه ګډون کړی و چې دا د ایران په تاریخ کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ګډونوالو تر ټولو کمه سلنه ده. د برېټانیا په پارلماني ټاکنو کې کارګر ګوند له څوارلسو کلونو وروسته اکثریت څوکۍ وګټلې. که څه هم لا د ټولو څوکیو نتیجه معلومه نه ده، خو د پنځه سوو معلومو شوو څوکیو له ډلې درې سوه نه اتیا د کایر سټامر په مشرۍ کارګر ګوند خپلې کړې دي. د بریا لپاره دوه سوه شپږویشت څوکۍ اړینې دي. اوسنی صدر اعظم ریشی سوناک چې ګوند یې لویه ماتې خوړلې، کارګر ګوند ته یې مبارکي ورکړې ده. د کارګر ګوند مشر کایر سټامر تر بریا وروسته وینا کول چې بدلون اوس پیلېږي او بریټانیا بیرته د کارګری طبقه خدمت کی او بریټانیا بیرته د کارګر طبقه خدمت کی راولي. او د اروپا د ملتونو د جام اتم پړاو یا کوارټر فائنل سیالۍ نن پیلېږي. نو ډېر لوبه د کوربه جرمني او هسپانیا ترمنځ افغانستان پوخ د شپې پات نیمه بجو پیلېږي. ګټونکي به یې نیمه پایلوبې ته وځي. په بل لوبه کې چې ناوخته پیلېږي، پرتګال له هسپانیس له فرانسې سره مخ دی. د اروپا د ملتونو د فوټبال جام سیالۍ د جرمني په کوربه توب دوام لري او تمه ده چې پایلوبه یې د جولای په څوارلسمه وشي. پاسې خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره دا مطلب اوریدل شي. نړیوال وایي افغانستان باید د ترهګرو په ځالې بدل نه شي، خو د طالبانو حکومت ځواب ورته څه دی؟ باندې په دې اړه درته په راپور کې جزئیات ورکوو. د جرمني د مرستو سازمان ویلي په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې خپل فعالیتونه بندي. دا چې کوم سازمان په افغانستان کې څه ډول فعالیتونه بندي وړاندې ته تفصیل لرو. د دې سربېره به په جرمني کې د افغان کډوالو ستونزو ته هم تم شو. په کونړ کې د سیلاب د مخنیوي لپاره هڅې پیل شوې دي.
دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي. دې کې به کومه کوشش وکړه چې زمونږ هم ځکه به هم سیلابونه نه خرابوي. نو
له دې سربیره پکتیکا ته به هم ورشو چې په پکتیکا کې متدینو ته د هر فیز د کړو زمينه برابر شوي. دوی ورته خوشاله دي.
ممبئی به بیا کارو دغه به ګرځیدل چیر به خورې به مشپاله وصله ته مو سیج ډیر خوشاله وي. باید دا نور ولسوالو ته مو غیزيږي.
ګوند ایران ته هم ورزو د ټاکنو په اړه روسي جزئیات هم درته لرو. نور مطلب هم شته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هم ستړي مشه. جرمني په پاکستان کې د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي دي چې مخکې جرمني ته د راتلو ژمنه ورسره کړې وه. د جرمني هیواد رسنیو د جرمني چارواکو له قوله ویلي دي چې دوی کولای شي په هر پړاو کې د پناه غوښتنه رد کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال د جرمني له خوا د دوی د پناه غوښتنې د ردېدو له امله خواشیني څرګندوي. همدا شېبه د ټلیفون په کرښه سره زموږ خبريال اکرام الله اکرام د اکرام صاحب تاسو ستړي مشه د دغه پریکړه پړه چې د جرمني حکومت کړي نور جزئیات راکړي.
پدې ځان د جرمني د ای آر ډی خبری رسنۍ د پنځ شنبه په ورځ باندې خبر ورکړل چې دغه هیواد د خپلو پخوانی وجمنو په خلاف باندې د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړي دی. هغه چې مخکې ورسره د منلو وجمنه کړې و په دغه پناه غوښتونکو کې ډېرې هغه کسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تک په هیله باندې میاشت یوان کلونه تیر کړی دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د جرمني د بهرنی چارو وزارت لګواخ سر د مخ یو شمېر افغانان غوښتنی منلې وي. خو په دې هیواد کې وروستۍ او پیښو وروسته دغه وزارت په پاکستان کې میشتو افغان پناه غوښتونکو ته داسې ایمیلونه ترلاسه استول دي چې په هغه کې د دوی د ردېدو خبره شوې ده. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو سره چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه مخکې منل شوی او تازه درد جواب ترلاسه کړی دی. دوی سره چې موږ خبرې وکړې دوی ډېر زیات اندېښمن دي او وایي چې دغه جواب پتر لاسه کول باندې ډیر زیات حیران شوی دي ځکه دوی وایي چې په پاکستان کې بلک تر لګه کلونې تیر کړم یاشتې تیر کړی اقتصادي تاوان ورته ورسید. کډوال شول دلته د پولیسو لګواخونو سره مخ شول د پاکستان د وټلو لګواخ سره مخ خو دا ټول استونزې یوازې په دې د پاره پزان باندې منلې وی چې بل اخر له دې هوا د بو وسل شو. تازه ایمیلونه تر لاسه کړی دي چې دوی قضیه رد شو او درات په قضیو کې دوی ته لامل هم نه دی خودل شوی چې ولی بل اخر دا غوښتنې د دوی منل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه افغان پناه غوښتونکو چې دی د طالبانو لبیازلې واکمنۍ نه وروسته جرمني ژبنه کړې و چې د 2022 کال تر پایه به هر میاشت جرمني ته زر افغان کډوال چې دی د استي وسم چې دی په پاکستان کې لږ تر لږه 3022 تاسې کډوال دي چې جرمني غوښتنې منلې دي او دا منتظر دي دوی هم پاندېښنه کوي چې کداغه ډول درات جواب دوی تر لاسه کوي نو دا واقعا ورته ډیره سخته وي ځکه دلته ډیر وخت په دې تم او هیله باندې تیر کو نو خو وس دوی درات جواب تر لاسه کړي دي.
ډیره زیاته مننه کور دی ودان ژوندې اوسې زموږ همکار و چې د هغه افغان کډوالو چې په پاکستان کې میشته د جرمني حکومت له خوا یې د رد جواب تر لاسه کړي اندېخنې سره شریک کړي. په دې موضوع به تم شو په جرمني کې میشته افغان کډوال ریاض مقام زه هم سره د ټلیفون په کار خدای مقام زای صاحب تاسو ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی. حتما د کرام صاحب خبرې مو اوریدلې دي چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او چې جرمني ته دراتک پته مو او اسناد د پروسس په حال کې و ردی او منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي. دغه موضوعات ته په جرمني کې مشه افغان کډوال په ځنګړي توګه چې په کمپونو کې دي څومره اندېښمن دي او دوی داسې منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي د جرمني حکومت له خوا کنه؟
ډیره مننه اغلی سیال زم خپل ورته ستاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. واقعا دا پروسه چې وا پلمړی په ډیره خره وانه و خورسته او پروسه ورو ورو سختيږي او په وختونو کې جزره انتقال شوم نسبت وسته اسانه و اوس نسبت څو مشه مخه ته سخته شوې ده نو پروسه ورس تر بل سختيږي. او بل موضوع دا چې دلته چې کله کډوال شي دوی لستونزو خلاص نه دي نو شخصا دلته چې کوم کډوال دي دوی هیڅ نغبرګون نشي خوړلی، ځکه دوی په خپلو مشکلاتو کې ګیر دي او خپلو ستونزو کې. او زه په خپله معلومات لرم ځینو کورنیو سره چې زه په اړیکه کې وم په پاکستان کې چې میش دي، هغوی حتی په ځینو باندې په ډېرو لوړو مصارفو د ډي ان اې معایناتو شول او له هغه وروسته هم بېرته رد شول. چې حتی په ډي ان اې معایناتو کې هم کوم مشکلات نو
دلته چې اوس جرمني ته راغلي دي، هغوی چې په قاچاقي ډول راغلي دي د جرمني حکومت نه دي راوستي، خو داسې کسان دي چې په افغانستان کې له خطر سره مخ خو د دوی نه معلومات لري، دوی خو داسې منفي ځوابونه نه دي ترلاسه کړي چې بیرته به دریم هیواد ته به ډیپورټ کوي یا به افغانستان ته ډیپورټ کوي.
نه شخصا دغه څه معلومات نه لرم، خو په کل کې دلته کله چې دوی راځي یعنی هیڅ کلم داسې نه ده چې دلته دوی راشي او د یو ډول بیغمه احساس وکړي، ځکه کله چې دلته راځي دلته ډیرو سخت ننګونو سره دوی مخ کیږي. تر ټولو لوی ننګونه د دوی بې سرنوشت وي، او ځینو ملګرو سره چې زه په تماس کې هغوی تازه راغلي دي، خپل کیسونه ورکړي دي، تر اوسه معلومات نه کیږي. خو په ټوله کې د وروستیو پیښو له کبله پر دې کار روان دی، د المان دولت په دې کوشش کوي چې څنګه وکولی شي هغه افغانان وي که سوریایان وي که کډوال چې دلته جرمونه کوي زر تر زره خپل هیوادونو ته انتقال کړي. دا چې د المان او د افغان
جرمونه نو وروسته په بخنه سره دغه جرمونه نو وروسته چې افغان کډوالو باندې پړاو غورځېدل او دوی تر سره کړي وو، د عامو خلکو برخورد له کډوالو سره په ځانګړې توګه د افغان کډوالو سره څنګه ده؟
په ټوله کې په دې وروستیو کې د بهرنیانو پر وړاندې د پالمان کې په ډېره لوړه سطحه یو ډول کرکه رامنځته شوې ده، او دا یو علت دا دی چې وروستیو کې د کډوالو شمیر نهایي زیات شوی دی، او د المان دولت هممهاله دلته افغان کډوال انتقالي، هممهاله سوریایي کډوال انتقالي، او له قاچاقي لارو هم په زرګونو کډوال همیشه را روان وي. نو دغه ټول تعداد لوړواله په عامه ذهنیت ډیر تاثیر کړی دی، او ویلی شو چې په ټوله کې په المان کې د کډوالو او بهرنیانو پر وړاندې ذهنیت منفي شوی دی، او یو ډول خصوصا د مانهایم له پیښې وروسته چې په هغه کې یو افغان کډوال یو المانی پولیسو واژه، نو له هغه وروسته په ټوله کې د عامه خلکو غبرګون لږ تون شوی دی او رویه لږ سخته شوی ده د کډوالو سره.
او مقامزه سپ تاسو د عامه خلکو غبرګون ته اشاره وکړه، په ټوله کې تاسو د سوریې کډوالو موضوع هم یاد کړه، که چیرته په جرمني کې دغه ډول د کډوالو منل نه و، ولی ساسپان باندې د جرمني حکومت ژمنی وکړي چې اوس دوی ته منفي ځوابونه ورکړي که هغه افغان کډوال په پاکستان کې دی یا که دلته په جرمني کې دی؟
کله چې د افغان کډوالو موضوع راځي، کلم چې دوی ته د اپروول ورکول کیږي، درې موضوعات دوی په هغه اپروول کې ذکر کوي. که دغه موضوعات وي نو تاسو رد کیدای شي، چې په هغه کې یو موضوع دا وي کله تاسو نه المان د امنیتي تهدید ګمانو کې چې تاسو به المان ته پراتلو کې یو امنیتي تهدید پیښ هم ستاسو کیس بیرته راتلای شي، همدارنګه که په اسنادو کې مجال کړی وي، او یا هم د کورنۍ په غړو کې مو دروغ ویلی وي. بدبختانه ځینو افغان کورنیو هلته د پردي اولادونه دلته را انتقال کړل، او دا موضوع د دې سبب شو چې د المان دولت دغه موضوع بیخي جدي ونیسي او حتی د ډي ان اې ټیسټونه یې ورکړل. نو دغه ټول موضوعات سره یوځای شول او دا پروسه سخته شوه. نو په اسنادو کې جال، په کیس کې دروغ ویل او همدارنګه
ستاسو معلومات پر اساس باندې کوم کسان چې واقعا په افغانستان کې په خطر کې دي او د جرمني حکومت سره حساب راجستر دي یا اسناد په پروسس کې دي، د دوی لپاره دا زنګ خطر ده چې دوی به بیرته شړل کېږي افغانستان ته؟ کنه لنډو کې لطفا.
زه فکر نه کوم که دا وشي، ځکه هغه کسان چې دلته را انتقال شوي دي هغوی خو بیخي سیف دي. هغه کسان چې اوس هم را انتقالیږي، ځکه تر کوم چې زه معلومات لرم اوس هم نارمل پروسه روانه ده. یو اونۍ وړاندې هم ځینې تقریبا یو چارټر الوتکه یا دوه اونۍ وړاندې فکر کوم افغانان را انتقال شول، هغه پروسه جریان لري نارمل. سوریایي کډوال هم زیر عزیز شاهد یم، پروسې روانې دي، ځکه المان دولت ژمنه کړې روان دي، خو په پروسه کې خلډونه ډېر شوي دي، او یو ډول دوی غواړي چې لا ډېر تحقیق وکړي په ځینو کیسونو باندې، ځکه په ډېری مواردو کې دوی درغلیو ته متوجه شول او ځینو نقاطو ته چې په دوی ډېر زیات بد تاثیر وکړ، دغه پروسه له ډېرو ننګونو سره مخ کړه. کنه په لومړیو کې ډېره نارمل روانه وه.
ډېره مننه کور دې ودان شوندی. اوس په جرمني کې مشت افغان کډوال ریاض مقامزی و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو چې جرمني ته دراتک په تمه و د کیسونو درات کېدو، همدارنګه په جرمني کې د افغان کډوال وضعیت را سره شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي د ترهګرۍ په ځاله د افغانستان د بدلېدو مخه باید ونیول شي. خو دا چې څنګه مخه نیول کېدای شي ورزو جزئیات په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ځاله د افغانستان د بدلېدو مخه باید ونیول شي. انټونیو ګوتریش د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په څلورویشتمه غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر اړتیا او د یو ټولګډونه حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ چې په خبره یې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې سولې او یو ټولګډونه حکومت ته اړتیا لرو چې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ټول هیوادونه باید یو موټی شي څو افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل ملګري ملتونه چمتو دي چې په ټوله نړۍ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د شانګهای د همکارۍ له سازمان سره مرسته وکړي. نوموړي وویل د هیوادونو لپاره دا مهمه ده تر څو د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ښاغلي ګوتریش د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د دوی حکومت ټولګډونه دی او د ټولو وګړو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو د ورځنی ناسته د تیر چهارشنبه په ورځ د څو اړخیزو خبرو اترو پیاوړتیا د سولې او دوامدار پرمختګ لپاره هڅې په شوار سره پیل شوه. پروند د ناسته په ګډه بیانیه کې هم په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت درامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار شوه او پکې ویل شوی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ټیکاو یوازینی لار ټول شموله حکومت دی چې د افغانستان ټولو سیاسيونو او قومونو ته پکې برخه ورکړل شي. د ناسته ته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف یو ور بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې د دې هیواد خاوره د بل هیواد خلاف د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي، هغه خبره چې طالب چارواکو په وار وار رد کړې ده. شهباز شریف ویل په ټوله سیمه کې سوله په همدې پورې تړلې ده. په دې ناسته کې د روسیې، هند، ایران، چین، قرغزستان، پاکستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، بلاروس، منګولیا، آذربایجان، قطر، متحده عربي اماراتو، ترکی او ترکمنستان هیوادونو مشرانو او استازو ګډون کړی و. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې څارونکو غړیتوب لري، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده او په دې ناسته کې د ګډون حق نه ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته. نن په ایران کې د ولسمشرۍ دویم پړاو انتخابات ترسره کیږي. نننۍ سیالي د انتخاباتو د لومړي پړاو د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ ده. د شدا دوه مخکښ کاندیدان څوک ورځو؟ نوریاس نورینه نور جزئیات اورو.
نن په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ترسره کیږي. د جون پاته ویشتمه هیڅ یو کاندید په دې بریالی نشو چې ټاکلی حد، یعنی د ټولو رایو په سلو کې 50.1 خپلې کړي او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. نن د تیرو انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو، اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د توندلاري او د ایران د اټومي خبرو د پخواني مذاکره کوونکي سعید جلیلی ترمنځ سیالي ترسره کیږي. جلیلی د ایران د ملي امنیت په عالي شورا کې د هیواد د ستر مشر علي خامنهي د خاص استازي په توګه دنده ترسره کوي. هغه د 2009 نه تر 2013 کال پورې د دې شورا د منشي په توګه دنده ترسره کوله او دا هغه وخت چې د نوموړي په مشرۍ د ایران پلاوی له لویدیځ سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته وړلې چې نتیجه یې ورنکړه. کاغلی جلیلی چې هیڅ کله هم د رایو له لارې دنده نه ده ترلاسه کړې، د محافظه کارانو د ډلو استازیتوب کوي. د هغه سیال مسعود پزشکان له 2008 کال رئیس د ایران د پارلمان غړی دی او د 2014 نه تر 2020 کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح پالو په پارلمان کې اکثریت درلود، د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. ښاغلی پزشکان په ایران کې په زور د ښځو لخوا د اسلامي حجاب د عملي کولو بڼه تر پوښتنې لاندې راوستې او له لویدیځ سره یې د خبرو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. خو نوموړی د اسلامي جمهوریت د اصولو ملاتړ هم کوي او ویلي دي چې د انتخابېدو په صورت کې به د خامنه‌ای تګلارې تعقیب کړي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې د ایران په ټولو رسمي چارو کې ورستۍ خبره کوي، نن د رای ورکولو د بهیر د پیل په لومړیو کې په تهران کې د امام خمینی روغتون کې د رای ورکولو په ګرځنده څنګه کې خپل رای وکاروله. خامنه‌ای وویل چې معلومات ترلاسه کړي چې د انتخاباتو د لومړي دور پر تله په دې پړاو کې د ګډون لپاره د خلکو شور او لیوالتیا زیاته شوې چې د ده په خبره خدای دې وکړي چې همداسې وي او دا به د خوښۍ خبر وي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شمیر 9.9% ښودل شوی چې دا د ایران په تاریخ کې په انتخاباتو کې د ګډونوالو تر ټولو ټیټه کچه ده. دا په داسې حال کې ده چې خامنه‌ای د یو پیاوړي ایران لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه کړې وه. خامنه‌ای د جولای په دریم خپل دا پیغام وروسته له هغې بیا تکرار کړ چې دا یې ومنله چې په لومړي پړاو کې د تمې خلاف خلکو ګډون نه و کړی، خو دا یې رد کړ چې د رایه ورکوونکو نه لیوالتیا د ایران له مشرتابه څخه د خلکو نارضایتي منعکسوي. په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلي وخت مخکې ځکه ترسره کیږي چې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په مئی میاشت کې د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو.
لا خبرونو ور اخوا
تاسیس مخه کلا ساده رادیو نوري وسه ساده رادیو خبرونه څلور ساته دوام لري. د سال شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپوند نه 25 متر او د مخام شپږو د سار تر شپږو په منځني څپه 12 شپګنوي وړاندې باندې کندر پاړه باندې چې حالت چک بندونه د سیلاب د مخنیوي لپاره جوړیږي هم درته تفصيلي راپور ولرو. خصوص ورزو پکتیکا ته په پکتیکا کې څه باندې 300 په خانه او متادینو ته د هرفوي زکروش پک مشنه برنامه مشپړه شوې ده. دا برنامه جوړونکي وایي چې دا پروګرام د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو په مالي همکارۍ پلي شوی. دوی زیاتوي یاد کسان د مرکز کرنې اورګان ارګون ولسوالۍ اوسیدونکي دي او له نظري او علمي زده کړو سربیره دوی ته د خپلو کسبونو او سربیره یو شمېر پیسې یو اندازه پیسې هم ورکول کیږي. ورزو تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنی او ورګون ولسوالۍ 318 کسان چې په خوا په نشور دیوال او بیا درملنه شیوه د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو په همکارۍ د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام بشپړ کړ. د برنامې په پای کې ټول ته د خپلو کسبونو کیټونه او یو اندازه نقد پیسې هم ورکړل شوې. د برنامې د پلي کوونکو انجو مشر سیف الله قریشی مشال رادیو ته وویل لدې برنامې موخه دا و چې د بیکارۍ په وجه یاد کسان بیا نشو ته مخنه کی او د دې ترڅنګ د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان پیدا کی.
د برق حرفه ده او د نجارۍ حرفه ده د خیاطۍ حرفه ده او عین حال کې بیا دوی ته د پروګرام په اخر کې مسلکی کیټونه ورکړل شول. دوی ته د دوی کورنۍ ته د خیاطۍ کیټونه ورکړل شول، د برق کیټونه ورکړل شول او همدغه قسم د نجارۍ کیټونه ورکړل شول، د دوی فامیل غړو ته ورکړل شول او بیا د دوی سره نقدي مرسته وشوه. تقریبا هر نفر ته 6,600 افغانۍ چې معادل د $95 کېږي.
د هرفوی زده کړو د دې برنامه فارغان چې پخوا په نشو روغ دیول او وروسته درملنه شوي او په تعقیب د کسب او کمال خواندان شول خپل راتلونکي ته هیله مند دي. وایي غواړي لیدې وروسته په ټولنه کې د مسؤلیت منونکو کسانو په توګه ژوند او کار وکړي. د فارغانو له ډلې میاګول ویل
موږ ډېر ځینې خوشحاله یو، لومبی به بیا کار او دغه به ګرځېدلو چیرې به خورې به شپه وله اوس له دغه مسیج ډېر خوشحاله یو. باید دا نورو ولسوالیو ته هم وغځېږي، خلک هم ډېر ناوسه دي.
د دې پخوانیو روغ دو کسان خپل خپلوان هم د دوی درملنې او بیا وروسته په کسب او کمال د دوی سمبالښت ته خوښ دي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ځوانانو د سالمې بوختیا په خاطر نورې دا ډول برنامې هم پلي کړي. د پکتیکا یو بل اوسیدونکی امیر مالک وویل
نو دا د ځوانانو دفاره یو ښه فرصت ده، بل خصوص د هغو ځوانانو دفاره سیاغه معتادین دي او هغه روی د پنیشو باندې. نو موږ نورم له موسسو څخه یله ده ترڅو د موږ ځوانانو ته داسې کاري فرصت ورکړي ترڅو موږ ځوانان په کار بوخسي او له نیشو څخه راوګرځي.
په پکتیکا کې د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي چې د دې برنامه په تعقیب 115 کسانو ته په 5 برخو کې د حرفوي زده کړو د پروګرام لپاره امکانات برابر شوي. په افغانستان کې د خلکو د بیکارۍ لوړه کچه او په نشو د روغ دو کسانو درملنه او بیا هغوی په بیلابیلو کارونو بوختول د وی اساسي ستونزې په توګه پاتې شوي او د نورو لاملونو په خوا کې د مسلو هم د خلکو ژوند او اقتصاد اغیزمن کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو پیغامونه هم درسلرو خو اوس به هم د افغانستان په ختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د سیندیزی فرای حوزې ریاست مسؤلین وای په څلورو ولسوالیو کې د سیلابونو د زور کمول او د باراني اوبو د ځای کېدو مخنیوي لپاره چک بندونو باندې کار روان کړی دی. د دوی په خبره چې ټوله بودیجه د اوبو او برېښنا وزارت ورکوي او په کې لسګونه بیکارو کسانو ته د کار کول اسانتیاوې هم برابرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې له دې وروسته ستاسو پیغامونه.
د کونړ سیندیزی فرعي حوزې ریاست یو تن کارکوونکی انجینر عبداللطیف شینواری ازادي راډیو ته وویل د اوبو او برېښنا وزارت په مالی همکاري د یاد ولایت په څلورو ولسوالیو کې د سیلابي او باراني اوبو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره پر څلورو چک بندونو کار پیل کړی دی.
د کونړ سیندیزی فرعي حوزې ریاست څلور پروژې فعلاً د کار لاندې دي چې دغه پروژې د کونړ ولایت په مراوري ولسوالۍ کې، نورګر ولسوالۍ کې، شیګل ولسوالۍ کې او دانګام ولسوالۍ کې جریان لري. د دغه پروژو مجموعي قیمت سباندې 10 میلیون افغانۍ دی. د اوبو او انرژي وزارت لخوا څخه تمویلېږي.
د ښاغلي شینواري په خبره چې د یادو چک بندونو جوړېدو سره به خلک د سیلابونو له ضرر وژغورل شي او هم به ورسره د ځمکې لاندې اوبو کچا لوړه شي.
فعلاً پکې په سلګونو بیکاره هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دغې پروژو په تکمیلي دو سره به د سیلابونو کچا راکمه شي. په اړوند ساحاتو کې زیرزمینی اوبه به ورسره تقویه شي او د سیمې په سرسبزۍ کې به مهم رول ولوبوي.
ځایي اوسیدونکي وایي د ولایت زیاته برخه یې لوړو غرونو، درو او خوړونو نیولې چې د کم باران کېدو سره سیلابونه راوځي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي. د دوی په وینا کې په هر خوړ او دره کې دغه ډول چک بندونه جوړ شي نو دوی به له ډېرو ستونزو وژغورل شي. ملک اول خان:
سیلابي اوبه همدارې که سیند ته ځي زمونږ په پیدا نه راځي، نو که چک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي، خیرازه بشي. او دوی موږ کمې څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا اوبه کمیږي، دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي، دې کې به کومه کوشي. او بل ادا ده چې زمونږ ځکه بام سیلابونه نه خرابینو.
د یادونه وړ ده چې په خوړونو او درو کې د بندونو نشتون په وجه او د سیلابونو شدت زیاتوالي له امله یوازې سکهال په بغلان او نورو ولایتونو کې سیلابونو په سلګونه کسان وژلي، په زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي او په لسګونه زره جریبه کرهنی ځمکې تخریب کړي ده.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ازادي راجو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اصل سلام ما دا پیغام ورسوي تر دغه لوړ پړو چارواکو پوري چې دغه تاریخ کوروره دا وسته سر پسخند یوي پمځوکه کې باندې مارکیټونه او کچاکبري او کارخانه ټوله اله جوړور د نړیوالو پسترګو کې خاوري وراچی الچې پلان وکړي چې خرڅ پروشه باندې بیرته علاقه لپاره بازار کې ورور خرڅي جوړانی وکیږي. کارخانه دې روینجه پودر دې شي جوړور دا ګرد کار کیږي. دا ولې دا په نړۍ پسخند وي ورور دا ورسره صفاکي و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله اوس هلمند ډېر پرمختګ کړی دی او اوبه ورغلی دي، ډېر مې خوشحالي ورور. هلمند اوس ډېر سم دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند سره خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نشته. کورنۍ کې یو مشر هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې چار څو ماشومان دي، هغه ټول ځي، یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي، بس دغه یې ژوند دی. دا رقم یې دا ژوند روان کړی، دا یې ژوند دی، دا یې خوراکه ده. نور یو کار او کسب دلته افغانستان کې نشته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.